سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو فريده سيال د تای روشانه وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم مجله په خبرونه پیلو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ازینو ټولونه په ننګرهار کې د کلید راډیو د دوه خبريالانو د خوشی کېدو هر کلی کړی دی د دې ډلې د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې په خپل بیان کې نن دا ټینګار هم کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیې د شکایتونو د کمیسون او د رسنیزو سرغړونو د څېړنې د کمیسون لارې تعقیب کړي په ننګرهار کې د کلید راډیو مسؤول فقیر محمد فقیر زی او د دې راډیو خبريال جنغا صالح شو خوشل ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی و اخو د افغانستان د خبريالانو مرکز د دې ترڅنګ چې د فقیر زی او صالح له خوشکېدوی هرکلی کړی ویل دي چې دغه خبريالانو بندیان ول په اصل کې د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف او باید آزادۍ نه وي سلب شوی د راپورونو پر بنسټ په کندهار کې د ټولنیز خبريال عطا الله عمر او د سکی د سلام وطندار خبريال حسيب حزا سم خوش شوي دي د مرکزيته کړي د چدم غړي لکټر لګلس خبريالانه او د رسني کارکون کی د طالبانو په بن کې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبونو کمیسون د افغانستان په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان خوځو اونجونو لګول شوی بندیزونو ته اشاره کړې ده. دغه کمیسون دا راپور پرون چهارشنبه خپور کړی دی. دغه کمیسون په راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د صدر شو اتیا فرمانونو له ډلې 50 سلنه پر افغان خوځو اونجونو د لګول شو بندیزونو په اړه دي. په دې موده کې طالبانو لښبګم ټولګیو پورته د اونجونو پر مخ د خونځو دروازې تړلې اونجونې له پانتونی زده کړو راګرځولي د ملګرو ملتونو د ادارو په شمولي په ټولو نه دولتي او ډیر شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول دي او ښځې په عامه ځایونو کې له هغې ډلې ورزشي کلبونو پارکونو او عمومي حمامونو ته له تګه راګرځولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی دا کړی دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولی دي. هغه جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبريالانو سره بحث ولود او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملان نیولي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي دي. جیلانی تر دې مخکې څه ونه ویل. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ او چارواکو په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو پړه پر هغو وسلواله چولې ده چې د دوی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي. له دې ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په ژوب کې پر پوځي مرکز برید کې چې نه پاکستاني پوځیان پکې وژل شو ځینې افغان اتباع کېل وبلل شول. طالبانو تر دې مخکې په کلک رد کړی ده چې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کېږي. دا ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندیو د تولید ته پورن کړی کې په ناکامه دسیسه کې لاس لري. د ایران دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د ورن کړی یو ستره دسیسه شنډه کړې ده چې د ایران پوځي توغندیو او د هوایي چلند صنعتونه یې په نخښه کړي دي. دغه ټلویزیوني شبکې زیاته کړې ده چې دغه ورن کړی د سهونیستي رژیم د استخباراتو او د هوایي استخباراتو په لارښوونه ترسره شوې ده، خو اسرائیل سمدستي په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلی. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه سره مخ دي. آسیا کپ پرون د پاکستان او سریلانکا په قربتو پل شوی دی. په لومړنۍ لوبه کې پاکستان د نیپال ټیم ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لومړۍ لوبه به راتلونکي شنبه له بنگلاديش سره وي. په آسیا کپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال ګډون لري. وړاندې په دې اړه نور جزئیات ترته لرو. خبرونه مو واوریدل. لوړانه په مجله کې دا مطلب شته. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه نن د وسترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. دا چې دا تړونونه د چا سره شوي دي او په اړه یې څومره جزئیات افغان ولس ته ورکړل شوي دي وړاندې په راپور همدارنګه په تحلیل کې ویدر ټول رو د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د چې جو بایدن نور په اړه باندې څه ویلي دي د هم په راپور کې لرو. د دې به هم تم شو چې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو څنګ مشري کی دربار ویلي دي چې له طالبانو سره د هیوادونو تعامل د دې ډلې پر وړاندې پر چلند هیڅ اغیز نه کړی او طالبانو په خپل سیاستونو کې په څنګه ډول د ښځو پر وړاندې په سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستی. په دې اړه به هم درته یو ویډیو راپور ولرو چې په افغانستان کې له زده کړو محروم انجنی اوسمهال دوی څه کوي. دا چې کوم کارونه ته مخه کړې ده په دې راپور شته او د آسیا کپ د کرکټ د لوبو په اړه باندې هم د سپورت له ډګر مخبرو نور مطالب هم لرو. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه نن د و قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. د تړونونه ل شپږ اعشاریه پنځه بلیار ډالر څخه په زیاتې پانګې له کورنیو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت لخوا د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت د وسترو کانونو هوکړه لیکونه چې په دې برخه کې بې ساري بلل کیږي لاسلیک شول. دا کانونه چې د افغانستان په تخار، غلوګر او هرات ولایتونو کې موقعیت لري د استخراج هوکړه لیکونه یې له کورنیو بهرنیو شرکتونو سره نن د پنجشنبه په ورځ لاسلیک شول. په بهرنیو شرکتونو کې د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هیوادونو پورې اړوند شرکتونه شامل دي. د تخار د سرو زرو د لوکر دوهم مساینه، د غور د سرب او جستو او د هرات ولایت د اوسپنې هغه کانونه دي چې د طالبانو حکومت تازه په قرارداد ورکړل. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې جایی رئیس خان زمان امرخیل وویل د افغانستان زیرمې او کانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې کانونو د استخراج پروسه کې روڼتیا موجوده وي. خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د کانونو او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وویل چې په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د ده په خبره د طالبانو حکومت غواړي د دې پیسو څخه په ګټه اخیستنې خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. د طالبانو حکومت د کانونو پټرولیم وزارت د دغه قراردادونو د څرنګوالي او دا چې څه وخت پولۍ ته وړاندې شوي وو او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي. دغه شان د دې پروسې د روڼتیا په اړه مو د طالبانو حکومت د کانونو پټرولیم وزارت نظر هم وپوښت، خو ویان یې همایون افغان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د یاد وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د جولای په 14 ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړی و. مننه
سنا کاکړ وا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کانونو پټرولیم وزارت د هغه و کانونو په اړه باندې چې دوی نن تازه قراردادونه لاسلیک کړي او موږ سره تفصیل شریک کړو. دا تړونونه له 6.5 میلیارد ډالر څخه په زیاتې پانګونې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوي و. د کانونو په برخه کې بیا شمیر کارپوهانو نیوکه کړې وه چې د افغانستان زیرمې او کانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فاکتورونه دي، خو باید د دې قانون د استخراج پروسه د دې لپاره باید په روڼتیا او شفافیت ترسره شي. په همدې موضوع به تم شو د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافزي هم سره په خبرونه کې مل شوی دی. افزي سیب تاسیم ستړي مشه په خیر اغله. په پیل کې کراته د دغه قراردادونو په اړه باندې وایست طالبانو نن و قراردادونه د کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. دغه قراردادونه چې دوی ترسره کوي دا لدې وړاندې هم په دې برخه کې څه قراردادونه تیر جمهوریت کې شوی و که شوی و دغه قراردادونو ادامه ده او دوام ده کنه دوی بیخي نوی قراردادونه کوي.
سلامونه اونی که هیلی تاست او دی ازادی غق درنو محترمو او ریدون که ویدون کتا دا قراردادونه بلکل نوی دی. دی مثال پتوگه دا دی سنگان مادن دی اوسپنی چې په هرات قرار لري دا قرارداد چاته نه وکړ شوی. اوس مهال ایرانیان ته او ځینې داخلي شریکانو سره دا ورکړ شوی دی. اما میسی عینک په خپل مخکې ورکړ شوی وو. اما هغه قرارداد خو ډېر لوی قرارداد و، تقریبا 3 میلیارد ډالر یوازې هماغه قرارداد و. اوس دا د نوې قراردادونو یوه برخه ګرځېدلې دي، نور قراردادونه هم اکثرا نوي دي.
حافظی صاحب، که په دې اړه مرته وایي، دغه قراردادونه چې ترسره کیږي شفافیت پکې څومره ده؟ ځکه طالبان یوازې دومره یادونه کوي چې دوی له سترو شرکتونو سره قراردادونه وکړه او دغه معدنونه چې دي له افغانستان کې دا به استخراجېږي. شفافیت پکې څومره ده؟ او په اړه باندې دغه جزئیات چې طالبان ورکوي په همدې اندازه کافي دي که باید له دې ډېر وړاندې شي؟
اول خو قراردادونه په دنیا کې داسې رواج دي چې دا چون معدن عامه شتمنی ده، ټول ملت شتمنی ده او ټول پکې برخه لرو، په دې خاطر باندې باید قراردادونه بالکل شفاف، صاف او د ټولو په اطلاع سره وي. او د خلکو په استازیتوب مخکې دا شورای ملی د افغانستان باید تصویب کړی وای دا قراردادونه. اوس خو شورا شتون نه لري چې د خلکو استازیتوب وکړي. بل دا چې اوسنی حکومت محدود پات شوی دی سو هیوادو سره چې دوی د طالبی کې ګډون کوي، پاکستان دی، ایران دی او چین دی. موږ نور هیوادو ته لاسرسی نه لرو چې په یو رقابت کې هغه بهترین وړاندیزونه مطالعه وکړو او د هغه پر بنسټ.
افیسی صاحب، دلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي په بخښنې سره. دغه هیوادونه چې تاسو یادونه وکړه، لکه چین ده، روسیه ده، دوی افغانستان کې دغه د قانونو د استخراج قراردادونه اخلي خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. تر شا یې یا د پردې تر شا بل څه مسله شته ده چې دوی راځي په افغانستان کې په دومره لویه کچه سرمایه ګذاري کوي خو د طالبانو حکومت ولې په رسمیت نه پیژني؟
او د افغانستان معدن خو ډیر زبردست معدن دی په دنیا کې. هلته په مس دی عینک کې نه یوازې مس شتون لري، هلته سره زر، نور نایاب او کامیاب عناصر شتون لري او هغه بېساري دي. نو دوی بالکل لیوال دي چې دغسې یو ځای او په ډېر آسان شرایط کې ترلاسه کړي. یا مثلا معدن د سنګان دی، هرات چې دی، دا معدن نیمایی سره پروت دی ایران سره او ایرانیان خپل برخه استخراج کړی دي. د دوی کارخانه بالکل پتک درېدلې دي، اوس خام مواد نه لري، عین د استرالیا څخه مواد راوړي. هلدا چې دا معدن د هماغه خپل د ایرانیانو د معدن دوام ده، نو په دې خاطر باندې هغوی لپاره ډېر ګټور ده او دوی ډېر پسې نه ګرځي چې دا په رسمیت پېژندل شوي دي که نه دي شوي، دا غنیمت ګڼي او غواړي چې خپل استفاده وکړي.
افیسیت کدام رته په لنډه توګه ځواب کړی، دغه قراردادونه په ډیرو زیاتو پیسو په 6.5 میلیارد ډالر ارزښت لري چې د کورنیو بهرنیو شرکتونو ته ورکول شوی دی او دغه قانون د افغانستان ملي سرمایه ده. څومره واقعا دغه شرکتونه چې دغه قانون استخراجي د افغانستان هغه ملي ګټو ته ژمن پاتې کیږي؟ په ټوله کې دغه قراردادونه چې د شرکتونو ترلاسه کوي او طالبان یې ورکوي، څومره د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي دي؟
و مشکل دغه دی چې افغانستان حکومت په ډېر ضعیف موقف قاله لري، هیڅ سواد پر رسمیت نه پیژني، د بین المللي مهم مؤسساتو د حمایت څخه بې برخه دی. IMF، ورلد بانک او ایشین بانک ځینې حمایت نه کوي. په دې خاطر باندې دوی ډېر انتخاب نه لري، یوازې همدا اوس موږ سکاره دبرې ځي پاکستان ته، بل مارکیټ ورته نه لرو. هر قیمت چې هغوی باندې کېښودل کېږدي. نو معدن هم زه هیله منیم چې داسې نه وي او د افغانستان د خلکو ګټې خوندي پکې وساتل شي. موقف خو ډېر ضعیف موقف دی.
ستاسو په اند باندې د نور هیوادونو د طالبانو د حکومت له دې ځفه ګټه پورته کوي او په کم قیمت باندې دغه معدنونه اخلي او استخراجوي، همداسې ده؟
دا تفصیل د قراردادونو نه دی ښودل شوی. که دا تفصیل د قرارداد ما لیدلی وای کولی شول مې چې دا مقایسوی توګه د دنیا د نرخ سره پرتله کړم او ووایم چې دا قیمت صحیح دی یا لږ دی یا زیات دی. او یو شی ویل غواړم، هغه دا چې رقابت نشته دی، نه درې هیوادونه یا څلور هیوادونه حق د ګډون لري په دا قراردادونو کې، نور خوځله نه کوي. هغه هیوادونه چې د بین المللي معیارونه په پام کې نیسي، هغوی په دغسې قراردادونو کې ګډون نه کوي. نو په دې خاطر دا یو مونوپولي یا یو انحصار غوندې یو شی راځي نو دویم ضرورت لري پیسې ته ضرورت لري چې یو څه عواید ترلاسه کړي نو د مجبوریت له مخې امکان لري چې امتیازات هغوی ته ډېر ورکړي
مننه کور ودان د اقتصادي چارو شنونه کوي از رخ شافیزی و چې په افغانستان کې د طالبان لخوا د وسترو قانونو قراردادونو د لاسلیک کېدو په اړه باندې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
په هم افغانستان کې پاتې کې ګډ امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د استلو لپاره کړې دفاع وکړه او ویل دي چې دوی و خودل چې د ترهګرو هغوی ته چې او هغوی چې امریکا ته ضرر رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې حتمد دوی په فزیکی لحاظ باندې په هغه هیواد کې حضور ولري ورزو صفی الله سنگزی ته سنگزی سپ تاسو ستړي مشه په خیر غلې کته سره ته وایي چې بایدن د خبرې کله کړې دي او دا شو د افغانستان د خپل سر تیرو د استلو د پریکړه دفاع کړې ده په دې اړه څه ویلې دي
انا سپینې ماڼۍ دغه نو وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن په حواله باندې یو بیان خبر کړی دی په دغه بیان کې لکه څنګه چې تاسو ویل دی امریکا ولسمشر ښاغلی بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې دغه پریکړه چې د تل پرې ننګول کیږي او د امریکایانو د راوتلو وروسته چې کومې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې راولاړې شوې دي دغه ته په کتو باندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د ډیموکراتانو ګڼ منتقدین ښاغلی بایدن ته مستقیمه ګوته نیسي خو ولسمشر بایدن له دغه پریکړې دفاع کړې ده او وی ویل چې د ترګرو او د خلکو لپاره چې امریکا ته تاوان رسوي د امریکایي پوځیانو حضور ضرور نه دی دوی د دې وړتیا لري چې له لرې ځایه دغه ترګر په نخښه کړي او د بیان له مخې د امریکایي چارواکو د سرګندونو په اساس چې امریکا دا کار مخکې هم کړی دی البته د امریکا د ولسمشر جو بایدن په حواله باندې په دغه اعلامیه کې مهم ټکی دا دی چې د امریکایانو لخوا د 2018 کال په اگست کې شاوخوا یو لک شل زره تنه د افغانستان څخه ایستل شوې دي په دوه کې نه یوازې امریکا بلکې د امریکا نور ګڼو متحدینو هم همکاري کړې ده لاغې د بریتانیا او جرمني د یادولو دي او د امریکا ولسمشر په حواله باندې په دغه اعلامیه کې بل مهم ټکی دا دی چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس چې دوه کاله په افغانستان کې تیریږي او افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ دی امریکا بیا هم د افغانستان د یوې لوی بسپنه ورکوونکې یا مرسته کوونکې هیواد په توګه باندې دی د دې خبره چې څه باندې $2.35 billion امریکا په دغه دوو کالو کې له افغانستان سره د بشري مرستو په توګه باندې ورکړي دي البته په همدغې مسله باندې هم د امریکا ځینو منتقدینو د امریکا د ولسمشر له هغې ډلې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو دغه پیسې چې اوس امریکا حکومت یادوي چې $2.35 billion دي دا د طالبانو جیبونو ته ورځي دا خلکو ته ورځي چې د القاعده له شبکې حمایت کوي او هغوی ته میلوي او خزي زپی او د ډول په ګڼو نور بشري ناخوالو کې لاس لري خو د پلوه کې امریکا متحده ایالاتونه نړیواله ټولنې ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به دغه مرستي کوي او دوی دا یقیني کړي ده چې دغه مرستي مستقیما د طالبانو لاس ته ورنه شي بلکې د ملګرو ملتونو د خوندي چینلونو لارې په هغه پروژو باندې ولګول شي چې خلکو سره مرستي کوي د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په امریکا کې ډیر د زرګونو افغانانو په اړه باندې چې امریکا له 2018 کال راهیسې لیدي راورسته امریکا ته انتقال کړي دي د هغوی په اړه هم مهمه څرګندونه کړې ده هغه دا چې د امریکا له کانګرس یې وغوښتي چې د افغانانو د اوسېدو یا د استوګنې یو مصوبه قانوني مصوبه چې د هغه باید دوی تصویب کړي چې بلاخره تر توشي وروسته اجرا شي هغه د افغان اجاسمنت اکټ دی چې لارې به زرګونو افغانانو ته هلته د دایمي استوګنې یا د ګرین کارتونو او بیا د کاروبار زمینه برابر شي د راپورونو په اساس شاوخوا 9000 افغانان اوس په برخلیک حالات کې په امریکا کې اوسیږي د دې ترڅنګ چې ګڼ نور په ځینو نورو هیوادونو لکه امارات او په ځینو نورو کمپونو کې لا هم شپې ورځې سبا کوي امریکا ته د تلو په تمه باندې دي
مننه کور ودان صفی الله ستانگزی و چې له افغانستان د امریکا ایز وکونو د وټلو پاړه باندې چې باید نیوزل بیا د خپل پریکړې دفاع کړې و موږ سره جزئیات شریک کړه. د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د حقوقو د څانګې مشر هیدربار ویلي دي چې له طالبانو سره د هیوادونو تعامل د دې ډلې پر چلند هیڅ اغیز نه دی کړی. ورزو حسیب تلاش ته تلاش صاحب تاسیم ستړي مشي که تاسې راته ووایئ چې دغې مېرمنې په خپلو څرګندونو کې نور څه ویلي دي.
سلامونه. د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار وایي د نورو هیوادونو تعامل د طالبانو په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د دغې ډلې سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خو په خبره یې د دې وخت رسیدلی چې د طالبانو جنایتونه او د سزا څرنګوالي په اړه خبرې وشي. هیدربار دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د فرانس 24 شبکې سره کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو د حساب ورکولو په اړه باید ژور تمرکز وشي. هیدربار زیاتوي د بشري حقوقو د څار سازمان به د سپتمبر په میاشت کې یو ځل بیا د بشري حقوقو له شورا څخه وغواړي چې د بشري حقوقو د سرغړونو د شواهدو د راټولولو او ساتلو لپاره یو میکانیزم جوړ شي او خبرې باید په دې توګه د طالبانو جنایتونه په افغانستان کې تعقیب شي. هغې ویلي موږ په همدې لټه کې یو چې نړیواله محکمه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د جرمونو پر وړاندې اقدام وکړي، نو ځکه فکر کوي چې د دې وخت رسیدلی چې دغه جنایتونو د محکمې په اړه محاکمې او د څېړلو د څرنګوالي په اړه خبرې وشي. طالبانو د ښځو او نجونو اړوند موضوعات د افغانستان کورنی موضوع بللی او وایي چې نړیواله ټولنه باید د دې موضوع د فشار په توګه کار ونه کړي.
فکر کوم چې د تلاش صاحب انټرنیټ سم کار نه کوي، غږی را سره قطع شو. له تلاش صاحب نه مننه چې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیال هیدربار څرګندونې را سره شریکې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی ادا کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولې دي. ورزو اسرار العالم مومند ته د مشال راډیو خبریال سره همدا شېبه وصل شوی دی. مومند صاحب، که تاسو راته د ښاغلي جیلانی د خبرو جزئیات وایئ چې د دوی د څرګندونې په څه معنا دي؟
جیلانی 13 ورځ د اگست په 13 دغه خبري کړی دی. ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو هغه همدغه ویلي دی چې د پاکستان د ترګریزو پیښو چې کوم عاملان دي هغه افغان حکومت نیولی. که څه هم افغان حکومت په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې هم د پاکستان پخوانیو حکومتونو دغه راز اداوې کړې وي. که په هغه کې یوه دا و چې تیر وخت کې د پاکستان دفاع وزیر دا خبره کړې وه چې موږ د افغانستان حکومت د طالبانو د حکومت مننه کوو چې په پاکستان کې جهاد ناجایزه ګرځولې دی. نو هغوی دغه خبره په هغه صورت کې کړې وه چې په 15 اگست باندې د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر دغه خبره کړې وه چې څوک هم له افغانستان د جهاد په نیت باندې نورو هیوادونو ته نشي تللی. هغه پاکستان په دغه معنا اخیستې وه چې افغان طالبانو په پاکستان کې جهاد ناجایزه ګرځولی دی. نو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو وارې افغان طالبانو ته ویلي دي چې په پاکستان کې کوم د ترګرو بریدونو د وسلوالو بریدونو ذمواري اخلي ترګي طالبان پاکستان، نو د هغوی پټنځایونه دي له افغانستانه ختم کړي. ځکه چې پاکستان دا تور لګوي چې په پاکستان کې کوم ترګریز یا وسلوال بریدونه کیږي، نو دغې تر شا د افغان نو دغې تر شا د ترګي طالبان پاکستان لاس او ترګي طالبان پاکستان په افغانستان کې دي. نو که څه هم افغان حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د افغانستان ځمکه به د هیچا پر ضد کارېدو ته پرې نږدي، خو دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې کومه د اسلام آباد میشته څېړنیزه سوله ییزو اداره ده، د سوله ییزو شخړو اداره مطالعاتي اداره ده، هغه ده وایي چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې چې کوم وسلوال بدون دي هغه 9% زیات شوی دی. دغه راز دوی دا و چې دغه پاکستان کې سږ کال سباندې 2 بدون شوی دي چې په هغه کې سلګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلی ده. او پاکستان حکومت په وار بار دا ویلي دي چې دغه بدونو کې افغان وګړي هم ښکیل دي، دوی نیولې دي، ځینې دوی دغه تورونه لګي. او پر دې سربېره د پاکستان چارواکو دا خبره هم کړې ده چې په افغانستان کې کومه وسله له نړیوالو پاتې شوې ده، نو هغه دغه د تاریخ طالبان پاکستان وسلوالو لاس ته راغلې ده. دغه تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په پاکستان کې د زیاتره بدونو ذمواري اخلي، او د پاکستان حکومت په وار وار دا خبره کړې ده چې تاریخ طالبان پاکستان په افغانستان کې شتون لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو خبریال اسرار علم مومند و چې د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی خبري چویلی و دوی په پاکستان کې د حقوق بریدونو عملان نیولی دي چې په پاکستان کې بریدونه کول، او دوی زیاتره افغانانو چې اوس مهال دغه ثبوتونه د طالبان حکومت سره هم شریک کړي دي. اوس ورزو بختیار ساحل ده چې د سپورت له ډګره مخابره کړي. ساحل صاحب تاسیم ستړي مشه، په خیر اغلی تاسو ته و چې سپورت پر جګر کې تازه ورستی خبرونه څه دي؟
سلامونه می اومنه. د اسیا جام له سیالیو پیله و. د اسیا جام یا ایشیا کپ په سیالیو کې نن دویمه سیالي د کوربا سریلانکا او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. دغه سیالي پیل شوې ده، بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې ده چې یوازې 144 منډي کړې دي او 115 منډو هدف یې ټاکلی دی. د اسیا جام سیالۍ پرون په پاکستان کې د پاکستان او نیپال لوبډلو ترمنځ پیل شو چې پاکستان یاد سیالي په غټ توپیر وګټله. دغه اسیا جام کوربتو پاکستان او سریلانکا په ګډه کوي. افغانستان به د اسیا جام سیالیو په ترڅ کې د سپتمبر په 3 نیټه له بنگلاديش او په 15 نیټه له سریلانکا سره د پاکستان په لاهور ښار کې سیالۍ ترسره کړي. د سریلانکا لوبډلې د بنگلاديش 144 منډو هدف په تعقیب خپل توپوهنه پیل کړې ده، خو لا به دغه سیالي د ورځې تر ناوخته پورې جریان پیدا کوي. بل لور ته د افغانستان د فوټبال د درویش کلن ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام د مقدماتي پړاو سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد لوبډله تاجکستان هیواد ته تللې ده، اول ته خپل تمرینات پیل کړي دي. افغانستان به د سپتمبر په میاشت کې د آسیا مقدماتي جام په سیالیو کې له ایران، هانګ کانګ او تاجکستان لوبډلو سره سیالۍ تر سره کړي، او کله چې دغه سیالۍ وګټي نو افغان لوبډله به وکړي شي چې د آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو او د آسیا کپ سیالیو په اړه هم معلومات راکړل.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په افغانستان کې د حرفوي زده کړو زیاتره زده کوونکي هغه ښځې او نجونې دي چې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي دي. ورزو په دې راپور کې د هغو نجونو او ښځو وضعیت در سره شریکوو چې دوی په دغه تیرو 2 کې چې له زده کړو پاتې وي ځینې حرفوي زده کړو ته یې مخه کړې ده. دا چې کوم حرفوي زده کړې دي په دې راپور کې ګورو. په همدې سره زموږ دا مجله هم پای ته رسیږي.
لسکونه ښځې د کابل ښار په دې کارخونه کې مسلک زده کوي. زده کوونکي د پخوانی حکومت کار کوونکي او ځینې خوونکي د مسلک زده کوونکو په دې ډله کې شامل دي. انوشان وری چې په خوا د خوانځي خوونکي و دلته د خیاطۍ مسلک زده کوي.
بعضی از دختر خانمایی هست که مصروف مکتب بودن.
ځینې نجونې دي چې په خوا د خوانځي او په درسونو بوختې وي، او کله چې خوانځي وتړل شو دلته راځي او کار کوي. ځینې ښځې وي چې دندې یې درلودلې او د رئیسانو ترکچی په دفترونو کې کار کوي.
یک مصروفیت دیگر انتخاب میکردند و همچنان خانمای شاغل خانه نام داریم.
دغه مسلک زده کوونکو په وینا الله ورسره چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځان کړی توګه د زده کړې او کار په برخه کې زیات شول. دوی اړ شول چې خپل راتلونکي پلانونه بدل کړي. همایرا صدیقی د ژورنالیزم پانزی د دریم ټولګي زده کوونکی ده. هغه له پوهنتون څخه له محرومیدو وروسته اوس هڅه کوي چې خیاط شي، خو د تحصیل دوام ته لا هم هیله مند ده.
ما نوز امید به یک فردا داریم، اما
مکله هم راتلون کی تاهیله منیو کسه هم د خیاطی مسلک از دکړه خ کردای خو مکله لرو چې بیا په هنتونو تلار شو او لمنځتلې روحیه بیرته تر لاسه کړو. موږ د باثبات افغانستان لپاره هیله منیو.
د دغه کارخونه مسؤلان وایي چې له تیر نږدې دوو کلونو راهیسې نږدې سل تنه د زده کړې له درې میاشتنۍ دورې وروسته فارغ شوي دي.
تدریس و فراگیری
د حرفه‌ای مسلکونو تدریس او خبرونه له تیر دوه کلونو راهیسې د امارات په دوره کې تر هغه کچې پرمختګ کړی چې د جمهوریت په شلو کلونو کې داسې نه و شوی.
طالبانو له وخت رسېدو وروسته په تیر دوه کلونو کې پر ښځو سخت بندیزونه لګولې دي. لسپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي نشي کولای ښوونځي